دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنونکو ز عاشق الله رحیم زویم په سر کې د افغانستان څو خبرونه وری د افغانستان د سولې د خبرو د پاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیزات په اسلام آباد کې د پاکستان د پاوز د لوی درسیز جنرال قمر جاوید باجوا سره کتلی دي. په پاکستان کې د امریکا سفارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې ښاغلی خلیزات په دې ملاقات کې په افغانستان کې د تشدد د کمیدو د افغانستان د سولې د پروسی او په عاجله توګه د بین الافغاني خبرو د پیل کېدو لپاره د پاکستان د همکارۍ غوښتنه کړې ده. حکومت وایي د کابل، ننګرهار، بلخ، هرات، قندار او قندز ولایتونو نه وروسته به په ټول هیواد کې په اړمنو کسانو د وچې ډوډۍ ویش پیل کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی شاوخوا دوه اونۍ مخکې په دغه شپږ ولایتونو کې د وچې ډوډۍ د ویش پروګرام پیل کړی و. ارګ وایي دا لړۍ بریالۍ وه او اوس به یې په 23 نور ولایتونو کې هم پیلوي. ارګ د شنبې په ورځ په اعلامیه کې ویلي دي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ټولو والیانو سره خبرې کړې دي او په دې اړه ټول چمتووالی نیول شوی. او دا هم څو نړیوال خبرونه. د بلوچستان د ازادۍ پاوز په نامه بلتون غوښتونکو ادعا کړې ده چې د جمعې په ورځ د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې د پاوز د موټر په کاروان برید دوی کړی. په دې برید کې د پاوز یو جګړن او 15 اسکار وژل شوي وو. د بلوچستان ازادۍ پاوز ویلي دي چې د ماین په چاودنه کې د پاکستان د پوځیانو موټر په بشپړ توګه تباه شوی. په لامه کې همدارنګه ویل شوی چې د پاوز وژل شوی جګړن څومره د وړاندې د سیمې د اوسیدونکو په خلاف د عملیاتو مشري کړې وه. پیلامه کې همدارنګه ویل شوی چې دغه مبارزه به تر هغه وخت روانه وي تر څو چې د خپل خاورې خپلواکي نوي اخستی. د روسیې د ځنګړو ځواکونو اتغړی په وینزویلا کې د بی پلوټا یا ډرون الوتکو په مرسته د هغو ملشو په سیګرځي چې د همدې ونې په سر کې د حکومت په خلاف د ناکامې حمله هڅه کړې وه. د وینزویلا یوې سیمه ایزې ورځپاڼې ویلې دي چې د روسیې ځانګړي ځواکونه د پایتخت کاراکاس په شمالي برخو کې په دې عسکرو پسې ګرځي. د وینزویلا د اطلاعاتو وزارت په دې حقله د مطبوعاتو سره د خبرو کولو نه ډډه کړې ده، خو د همدې تیرې پنجشنبې په ورځ یوه الوتکه د کاراکاس په هوایي ډګر کې ښکته شوه چې په عملیاتو کې به مرسته کوي. بل پلو بیا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویلي دي دا ډول راپورونه ځکه خپاره کیږي چې د روسیې او وینزویلا ترمنځ ملګرتیا ته زیان ورسوي او نوم یې بد کړي. په لیبیا کې د خلیفه هفتر په مشرۍ ملیشو د شنبې په ورځ یو ځل بیا په پایتخت طرابلس کې یو هوایي ډګر چې ملکی او نظامی پروازونه ترې کیږي په توغندیو وشتلی. په طرابلس کې حکومتي چارواکو ویلي دي څو توغندي په هوایي ډګر لګیدلې دي او په برید کې هوایي ډګر ته ډیر زیان اوښتی. د حکومت یو بیان ویلي دي چې د تیلو د ذخیره کولو یو ټانکر، د وروجنې ټرکونه، ګڼ شمېر مسافر وړونکي الوتکې او د ملکی مسافرو ترمینل په برید کې وران شوی. خو بل پلو بیا د جنرال خلیفه هفتر ملیشو ویلي دي چې په برید کې د هوایي ډګر نظامی برخه ډیره ورانه شوې ده. د پاکستان په بازارونو کې پرون د شنبې په ورځ وروسته تر هغه د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوه چې حکومت د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو لګیدلي محدودیتونه او بندیزونه یو څه اسانه کړل. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي دي چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي له وجې لګیدلو بندیزونو په هیواد کې د بېوزله کسانو اقتصاد ته ډېر تاوان رسولی او په همدې خاطر یې کاروبارونو ته د بیرته پرانستلو اجازه ورکړې. خو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر شبلی فراز خبرداری ورکړی دی که خلک په روغتیایي لارښوونو عمل ونه کړي په کاروبارونو بندیز به بیا ولګول شي. د کورونا ویروس په پاکستان کې تر اوسه 22,000 کسان نیولې دي او شاوخوا 600 یې مړه کړي دي. د کورونا ویروس په ټوله نړۍ کې د شنبې تر ورځې پورې 2,650 کسان مړه کړي دي او تقریبا 4.5 میلیونه نور پرې اخته دي. د ویروس د ټول نه زیات د امریکا متحده ایالات ځپلي. د کورونا ویروس په امریکا کې د شنبې تر ورځې پورې 1,000 کسان مړه کړي دي. د ویروس په برتانیا کې 1,500 په ایټالیا کې 1,395 او په هسپانیا کې 6,478 مړه کړي دي. او وروستی خبر دا چې د ایټالیا د خیریه موسسې یوه کارکوونکې چې 3 میاشتې وړاندې په کینیا کې تښتول شوې وه د شنبې په ورځ خوشې شوه او ټاکل شوې چې سبا به ایټالیا ته ورسیږي. د ایټالیا صدر اعظم جوسپی کانتی په ټویټر کې لیکلی دی چې د سلویا رومانو په نامه د خیریه موسسې کارکوونکې آزاده شوې ده، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټیډیو نه واورېدل.
غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته ورېدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د چ خبرونه تر پای واوري. د افغانستان حکومت وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړلیک لاسلیکولو وروسته د طالبانو لخوا هیڅ ډول تاوتریخوالی د منلو وړ نه دی، او د افغانستان د حکومت د زندانونو څخه د زورو طالبانو لخوا شکولو وروسته د بین الافغاني مذاکراتو جن هیڅ توجیه نه لري. رحیم ګلچاروان په دې باره کې رپورت لري.
د جګړې له شدت سره مخالفت او د تاوتریخوالي راکمولو غوښتنه اوس تر ډیره مطرح کیږي. د ولسمشر غنی د ویان مرستیال د واخان میناپال ویل چې افغان حکومت نړیوالو همکاران سره په دې کار کوي چې د سولې د توافقنامې د ښه عملي کېدو لپاره تاوتریخوالي صفر ته راټیټ شي.
بلې شکه هیڅ ډول تاوتریخوالي د توافقنامې تر امضا وروسته د منلو وړ نه دی. موږ په همدې باندې د نړیوالو همکارانو سره کار کوو چې څنګه به د توافقنامې د شامل کېدلو په لړ کې تاوتریخوالی صفر ته ورسېږي.
د حکومت له لوري د تاوتریخوالي د کمښت د غوښتنې یو وار بیا په داسې حال کې تکرارېږي چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هند او پاکستان ته تر سفر مخکې په خپل ټویټر لیکلی و چې له ملا برادر سره په قطر کې په کتنې کې په یو لړ موضوعاتو پر مختګ غوښتي، چې پکې د بشري چارو لپاره اوربند د دواړو لورو نه د بندیانو د خلاصون چټکتیا بین الافغاني مذاکراتو لپاره ژر تر ژره خوځښ شامل دی. په دې حال کې د ملي امنیت شورا وایي چې تر اوسه یې له زندانونو نه زر طالب بندیان د سولې د بهیر د چټکولو په مخه خوشي کړي دي، او اوس د طالبانو مسؤلیت دی چې تاوتریخوالی ودروي.
افغان دولت په سوله کې د پرمختګ او له کورونا سره د شی مبارزې په نیت تر دې دمه زر تنه طالب زندانیان خوشي کړي دي. نور طالبانو مسؤلیت دی چې د افغانانو خلاف تاوتریخوالی پای ته ورسوي، پر یوه دایمي او سرتاسري اوربند باندې موافقه وکړي، او د سولې مخامخ مذاکرات پیل کړي. تر دې وروسته د مخامخ مذاکرات د پیل لپاره هیڅ ځنډ د توجه وړ نه دی.
خو سیاسي څېړونکي خلیل الله صافی بیا بل خبره کوي او وایي چې طالبان په دې باور دي چې لا هم بین الافغاني مذاکرات نه دي شروع شوي، نو ځکه جګړه روانه ده.
د طالبانو دریز دا دی چې له امریکا سره د لاسلیک شوي توافقنامې له مخې کله چې د دوی زندانیان خلاص شي، د بین الافغاني مذاکراتو په جریان کې به په نوي اسلامي حکومت او عمومي اوربند باندې بحث ترسره کیږي. د طالبانو د موقف له مخې د بندیانو په خلاصون کې ځان د جنگ د زیاتوالي او د بین الافغاني مذاکراتو د ځان لامل ګرځېدلی.
زلمی خلیلزاد د قطر، روس، د هند او پاکستان د هم تللی وو. هندي رسنیو راپور ورکړی چې له هندي چارواکو سره د زلمی خلیلزاد په کتنو کې زلمی خلیلزاد هندي چارواکو ته ویلي چې طالبان سره د مخامخ خبرې وکړي.
هندیان د افغانستان د راتلونکي په اړه یو لړ اندېښنې لري. هغه اندېښنې دا دي چې دوی فکر کوي چې تر سولې وروسته کوم نظام او حکومت رامنځته کیږي، په دې کې به د طالبانو نفوذ وي، سهم به وي. نو له همدې امله به هندیان هغه تاثیر او نفوذ چې اوس لري په افغانستان کې، نو هغه به له لاسه ورکړي. په دې توګه هند هڅه کوي چې د طالبانو سره خپلې دغه راتلونکي اړیکې او مناسبات تعریف کړي، او د خلیلزاد په وروستي سفر کې هند ته په همدې اړه بحث شوی و.
له طالبانو سره د اورکام په اړه د زلمی خلیلزاد د لیدل او د سولې د اجماع په خاطر هند او پاکستان ته سفرونه په داسې حال کې کیږي چې جګړه متشدده شوه. وروستۍ لویه پیښه د خوست د امنیت قومندان وژلو. خلیلزاد به بیا قطر ته لاړ شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د جمهور رئیس مخالفت د جو بایدن لپاره د ډیموکرات ګوند ملاتړ کلک کړی دی چې په قوي احتمال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ګوند کاندید دی. د امریکا غا خبریال برین پایدن ان په دې باره کې دا رپورټ را لېږلی دی. لیکن د حکومت د ډېرې قیمتي مرستې د پروګرامونو لپاره په خاصه توګه د کورونا د وبا په وخت کې د مترقي غوښتونکو فشار د تازه وخت د جنسي تورونو سره یو ځای او د یو دریم کاندید رابلل یو ګواښ دی چې په دغه متحد ملاتړ کې به درس پیدا کړي. د ورمنټ ایالت سناتور برنی سندر د جمهوریت ریاست لپاره د جمهور رئیس په خوانه مرستل جوی بایدن تایید ک چې د دیموکرات ګوند د کاندید کې دوه لپاره ستر مترقی سیالي وو. دای څرګنده کړل ګوند باید متحد شي چې د نومبر د میاشتې د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ ته ماتې ورکړي. د ورمنټ ایالت سناتور برنی سندر انوای چې دا خبره یقیني کړه چې مونږ داسې یو چاته ماتې ورکړو او زه اوس له خپل ځان نه خبرې کوم. د دې هیواد په معاصر تاریخ کې ډیر خطرناک جمهور رئیس دی، لیکن د کانګرس غړی الکساندر اوکاسیو کورتیز په څیر مترقی مشران د حکومت لپاره د سندر د پیشنهادونو نه چې بایدن فرض کړي جلا دي، چې غواړي د امریکا کارګري طبقې لپاره د روغتیا بیمه او نورې مرستې تمویل کړي. د نیویارک ایالت کانګرس غړی اوکاسیو کورتیز وایي څه شی چې زه غواړم او ووینم هغه داسې حداقل یو پلان دی چې په هغه کې به د ځوانانو روغتیایي بیمه شامله وي. د کورونا وایروس وبا چې پر روغتونونو فشار راوړی دی، ډېر کاروبارونه مجبور کړي دي چې وتړل شي او په میلیونو کسانو کارونه له لاسه ورکړي دي. د پالیسۍ بیلواله تت کړی دی چې په عنعنوي توګه د جمهوریت غوښتونکو او ډیموکراتانو ترمنځ موجود و. یعنی دا چې جمهوریت غوښتونکي د کاروبار پلوي دي او ډیموکراتان د کار او کارګرو پلوي دي. دواړه خواوې اوس د کاروبار او بیکارۍ لپاره په ګډه د مرستې $1 تریلیون ومنل. څارونکي وایي په دغه ستونزه کې سیاسي مرکز بدلیږي او بایدن ته پکار ده چې زیاتې مترقی پالیسۍ قبول کړي چې متحد ملاتړ یې په ځای پاتې شي. سیاسي څارونکي مارک شمیت وایي دا باید ومني چې هیواد حرکت کړی دی او ډیموکرات ګوند کیڼې خواته روان دی او واقعا ډیره علاقه په جاه‌طلبۍ او مترقی حل کې ده. د بایدن په خلاف د تازه وخت جنسي حمله تور لګول به په ګوند کې د اختلاف سبب هم شي. بایدن د سنا د پخوانی کارکونکو تاره رید تور چې وایي د 1990 په لسیزه کې بایدن ور باندې حمله کړې وه په کلکه رد کړه. انتقاد کوونکي وایي د رید په تورونو کې غیر تسلسل د دې قضیه کمزوري کړې ده او د بایدن همکارانو دفاع وکړله. د جمهور رئیس د پخوانی مرستیال پخوانی مشاور موی ویلا وایي زه شخصا بایدن پیژنم، زه د یو دوست ګڼم. د زخت ډیر شهرت او صداقت خاوند دی. د دې تورونه او د دې غلط اتهام لګول د هغه څه سرسر نه لګوي چې بایدن لري، مګر د میتو د تحریک پلویان اندېښمن دي چې د بایدن په خلاف تور لګول او ردول د دوی هغه پیغام به ارزښت کوي چې وای د خوځو د زورونو په ادا باید باور وشي. وروسته له هغه چې په تیر وخت کې د ترامپ او د ستر محکمې د قاضي بریت کاوانا په خلاف جنسي حمله دوی په کلکه غندلې وه، په دې سره د ډیموکراتانو تورونه دوه مخي ګڼل کېدای شي. یو څه اندېښنه هم شته چې د دریم کاندید جستن اماش جمهور غوښتونکی دی او د مشیګن د ایالت د کانګرس غړی د لیبرټین ان ګوند لپاره کاندید دی چې کېدای شي ځینې اعتدال غوښتونکي له بایدن نه جدا کړي چې د په هغه ایالتونو کې کمزوری کړي چې ده ته په کار د انتخابات پکې وګټي چې ترامپ ته ماتې ورکړي. څارونکو پیشګویي کوي چې احتمال لري ترامپ به دې ته سترګې په لار وي چې د ډیموکراتانو ترمنځ د بې اتفاقۍ تخم وشیندي، د روغتیا د دوامدارې ستونزې او د اقتصادي ودې د جدي کموالي باوجود ترامپ به د دوهمې دورې انتخابات وګټي.
د امریکا د خارجه وزارت خاص استازي زلمی خلیلزاد دوه ورځې مخکې بیا د سیمې هیوادونو ته سفر کړی دی او په قطر کې د طالبانو د مشر مولا عبدالغنی برادر سره په غونډه کې په یو لړ مسایلو خبرې کړې دي چې ژر تر ژره بین الافغاني خبرې پیل شي. موږ په همدې مسالې د نړیوالو سیاسي او حقوقي چارو د کارپو سید خالد سادات سره مرکه کړه.
محترم خالد سادات صاحب، نن خبرونه دا دي چې په افغانستان کې د سولې د چارو لپاره د امریکا د بارني چارو د وزارت خاص استاد زلمی خلیزاد قطر ته ورغلی دی، هندو پاکستان ته ورغلی دی. په قطر کې د ملا عبدالغنی برادر سره کتلی په یو لړ مسلو غږیدلی دی چې د بندیان آزادول دي، اور بند دی، او همداشان د سولې بهیر دی چې د بین الافغانی خبرې زر تر زره شروع شي. نو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي دي چې موږ د طالبانو زر تنه بندیان خوشي کړی دي. اوس د طالبانو مسولیت دی چې دوی اقدام وکړي چې بین الافغانی خبرې شروع شي. څه فکر کوئ تاسو د دې څومره امکان شته؟
لومړی خدا ده چې دا اساسي خندونه وجود لري. یو خند طبي خبر ده چې کرونا مسله ده، کرونا وایرس ته امید ده چې دا مسله لګي او طرف ته شي او خبرې پیل شي. مسله ما چې ولیدل هغه ده چې دلته هغه پرمختګونه چې په خانو تر سره شوي لنی کوم مرغوس تر سره شو. مثلا طالب زندانونه خوشی کول دا غټ پرمختګ ده. په مقابل کې طالبانو هم توړ مورزم یو سلوی خفان کمانډو اسکر رمضان غنډه ملي اردو سرتیری له افغانستان حکومت کارکونکو دای په مختلفو ولایتونو کې خوشکل هتا هرات کې، خوشکل په کندهار کې، خوشکل په قندوز کې، خوشکل
په
خوشکل سوزلي،
بله
هلمند کې. نو دا په دې معنی باندې چې دا ستر پرمختګ رامنځته شوه، د اعتماد فضا رامنځته شوه. زه باور لرم چې اوس د بدن باندې مذاکرات لپاره ټول اړخونه آماده شوي دي، هم افغان حکومت آماده شوی دی، هم طالبانو آماده شوي دي، او هتا د اعتماد فضا رامنځته شوی ده. که چیرې افغان حکومت د بندیان نو خوشکل او دومره نرمخ نو خره شوه، زه فکر کوم طالبان بیا د دې کې د بدن باندې مذاکرات د پیل لپاره کوم خبره نه کوله.
مګر ساده صاحب خبره دا ده چې طالبان خو چې زموږ د 15000 بندیان باید ټوله ځا چې د افغانستان حکومت ویلې دي چې د غدیازرم خوشکل 1500 نورم، یعنی یو نیم زر چې خوش شي باید بل خبرې زه نشته، باید بین الافغانی خبرې شروع شي.
تخنیکی حساب باندې چې خبرو کوه هغه دا ده چې طالبان اوس خوشي ودی چې کچیر ته خپله تقریبا زر زندانیان تر لاسه کړل، او هغه زندانیان چې افغانو پسر بندیانو د دې اعتماد فضا رامنځته کړه. افغان حکومت تازه بیان کې ویل دي ملي امنیت شورا چې یو نیم زر نور بندیان په لیست کې دي، ممکن د خطر نه مخکې او د ورځې کې خوش شي. په دې معنی چې دا تعداد لوړیږي، مهمه خبره دا ده چې طالبانو دا فکر نه کوي چې افغانستان حکومت باید د دې د بندیان په دومره موده کې خوش کړي.
بل مسله دا ده چې زلمی خلیزاد چې په هند کې د هند چارواکو سره کتلی دي، نو د هندي ورسپانو د راپورټونو په اساس وایي چې هند مقاماتو نه غوښتي دي چې دوی د طالبانو سره راسل خبري وکړي. دا به سم راسته وي.
اساسي مسله دی یو د هند حکومت دریز ده چې دا کومر وي او نه منو هندستان دی هجمونیک پاور په صفت باندې د افغانستان لپاره یو قابل بحث او قابل د دې هیواد ته چې په مطرح شي ور باندې بحث شي. یعنی احیانا کتل څه د طالبانو د پاور شیرنګ مسله رامنځته کیږي یا په قدرت کې شریکېدو مسله مطرح کیږي، هندستان هغه اندېښنې لري ګویا چې د پاکستان اړیکې طالبانو سره دي، او په دې کې هندستان د یو بل قوت ځواک په توګه باندې بل قوت هیواد په توګه باندې په سیمه کې مطرح ده. نو دې باندې خبر راکول چې فکر کوم دا ډېره مهمه خبره ده. هغه وخت راکېدل شي او دا دا دا, دا خبره هندستان لپاره هغه وخت باندې هغه وخت روښانه کېدل شي تر څو د هندستان مقامات یا د هندستان ډیپلوماټان د طالبانو سره مستقیما کېږي خبرو ته او خبرې وکړي چې ګویا طالبان په انده کې د وخت شریکېدو کې کوم بدلې مطرح کوي او د هندستان د اندېښنې باید رفع شي. یعنی دا د نړیوالو اړیکو خصوصا د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اړیکو په کانټکس کې لوی بحث چې باید د پاکستان، د هندستان، د ایران، د روسیې، د چین د ټولو بلانسونو څنګه وساتي او د دې بلانس ساتلو لپاره د متوازن بلانس ساتلو لپاره فکر کوم چې دا اړین دی تر څو هندستان باید طالبانو سره داسې وناسته برابر کړي چې دلته داسې یو بل کتر رامنځته نشي، یو بل داسې یو سیاسي مانور رامنځته نشي چې هغه د سیمې هیوادونو لپاره دی اندېښنه وسي. داسې مسله ده چې باید دې کې هر اقل د پاکستان او د هندستان موضوع ته په کتو سره، د پاکستان او د هندستان د ترمنځ دغه د حساسیت په کتو سره باید دغه بحثونه مطرح شي چې موږ څنګه کولای شو په عین مقابل کې چې پاکستان سره موږ سیاسي اړیکې پالو، د طالبانو په وجود کې دا باید څنګه مخروض شي، او په عین زمان کې د طالبانو په وجود کې چې د قدرت برخه ګرځي یا د پاور شیرنګ مسله مسله کې هندستان باید د لاس ورنکو، او هندستان په کراتو د طالبانو د حضور نه او د طالبانو او د پاکستان ترمنځ د اړیکو د رغیدلو یا د طالبانو او د پاکستان ترمنځ په اړیکو باندې لوی اندېښنه لري.
رمضان سید خالص ساده صاحب کوم ودان
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د دعا د ملي ورځې په ترڅ کې ټولو هغو کسانو ته مغفرت غوښتي چې د کورونا وایرس له امله مړه شوي دي. په امریکا کې د خلکو پر مخ د عبادت ځایونو دروازې د خلاصېدو په حال کې دي، خو داسې نیوکې هم شته چې حکومت په دې تړاو روغتیایي لارښوونې په جدي توګه په پام کې نه دي نیولې. دلته په امریکا کې د کورونا وایرس د وروستیو تلفاتو او د وزګاریو تازه جزئیات له سمیع الله جلال څخه واوري.
د دعا په ملي ورځ جمهور رئیس ډونالډ ترامپ سپینه مړۍ کې دعا وکړه.
وی پری فور ایوری فیملی سټریکن.
مونږ ټول هغو کورنیو ته دعا کوو چې غم یې لیدلی او زیانمنې شوې دي. مونږ ډاکټرانو، نرسانو او د عاجلې برخې کارکوونکو ته دعا کوو چې له پټ دښمن سره مبارزه کوي. مونږ ساینس پوهانو او څیړونکو ته دعا کوو چې درملنه او واکسین لټوي. مونږ د لومړۍ کرښې کارګرانو ته دعا کوو چې خپل ملت خواړه برابروي او ساتنه یې کوي. خدای دې ټول وساتي.
په داسې وخت چې په هیواد کې د عبادت ځایونو پرانستل بیرته پیل شوی دی، خود د ترامپ ادارې د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د مرکز د هغو لارښوونو مخه نیولې چې په کې کلیساګانو لپاره ځانګړي لارښوونې شوي. ویل شوي چې دا لارښوونې ډېرې مقید دي. د ترامپ منتقدین وایي دا یو سیاسي حرکت دی.
ټو ریلیجیس انډیویډوالز اس ا هول
په عمومي توګه مذهبي کسانو ته د لارښوونو محدودول په کار نه دي، ځکه دا په عبادت ځایونو پورې اړه لري. زه فکر کوم دا د لګکیو د تحریکولو لپاره د ولسمشر یو اقدام دی.
د عبادت ځایونو پرانستلو په اړه دوه نظرونه دي. د ای بی سی نیوز د شمیرو له مخې 3% جمهوري غوښتونکي غواړي چې کلیساګانو ته تلل پیل کړي، حال دا چې یوازې 40% دیموکراتان هم دې کار سره موافق دي. په داسې حال کې چې یو شمیر په دې باور دي چې حکومت باید مذهبي ازادي پلی کړي او خلک پریږدي چې بیرته عبادت ځایونو ته ولاړ شي، خو د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز لارښوونې خورا مهمې ګڼل کیږي.
CDC has
د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز زیات پوهیږي او کولای شي لارښوونې وکړي، او زمونږ په فدرالي سیستم کې ایالتونه دي چې کولای شي اصول وضع کړي.
د روژې میاشتې له پیل څخه مخکې د کورونا وایرس په اړه د امریکا اسلامي ملي کاري ډلې هم یو اعلامیه خپره کړه، او د امریکایي مسلمانانو وهڅول چې قرنطین او ټولنیز واټن مراعت کړي، او ورڅخه غوښتي وو چې د جمعې لمونځ په جماعت ونه کړي.
کورونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو. د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټ دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباش نایم. پا افغانستان که ده کرونا ده ویروس ده ناروغان شمیر لطلو روز روز خواه وشد. ده امیر اختیاز وزارت چارواکی وایه چه پشارونو که ده خلگو ده گنگونه پزیعت دو بنده اندیش نشهی. او وایي په افغانستان کې هیڅ څوک د کورونا د وایرس د خطر څخه مسؤل نه دي. تر اوسه درې سوه دوه نوي ډاکټران او روغتیايي کارکوونکي هم په دغه ناروغۍ اخته سوي دي. په دې باره کې د کابل څخه زموږ خبریال اکرام شینواري رپورټ راستولی.
د امیر روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو د چمتو کولو د چارو مین ډاکټر وحید الله مجروح د شنبې په ورځ خبر اعلان ته ویل چې په تیرو 3 ساعتونو کې په کابل کې د کورونا د وایرس پیښې د نورو ورځو په پرتله ډېرې کمې، خو د هرات، کندهار او ننګرهار په ولایتونو کې بیا زیاتې ثبت شوې.
په افغانستان کې په تیر 3 ساعتو کې 509 سمپلونه ټیسټ شوي دي، چې د منځ نه 2235 مثبت واقعات لرو. 6 تنه وفات شوي او 9 نور بیرته خپل روغتیايي حالت لاسته راوړی او ښه شوی دی. د سره په افغانستان کې مجموعاً 4023 مثبت واقعات لرو چې د دې منځ 3400 شپارستانې د اوس فعال واقعات چې د درملنې او مراقبت لاندې دي 115 کسان وفات شوي او 502 واقعات برته روغ شوي.
د امیر روغتیا وزارت د روغتیا خدمتونو چمتو کولو د چارو مې نویل چې تر اوسه په افغانستان کې 302 تنه ډاکټرانو په ګډون روغتیا کارکوونکي د کورونا د وایرس په ناروغۍ اخته شوي. په دې ډله کې د امیر روغتیا وزیر ډاکټر پیروزالدین پیروز هم شامل دي. ډاکټر وحیدالله مجروح ویل چې د امیر روغتیا وزیر روغتیا وضعیت ښه دی.
په نیکه هیله د روغتیا وضعیت اوس ښه دی، ټول قرنطین اصول رعایت شوی دی او انشاءالله ډیر ژر به د روغتیا وزارت رهبري او د خلکو د چوپړتیا په برخه کې دی حاضر.
په تیرو دوه اونیو کې په کابل، هرات، کندهار او څو نورو ښارونو کې په بیساري ډول د کورونا د وایرس پیښې زیاتې شوې. خو دغه پیښې د زیاتېدو سره سره په ښارونو کې د ورځې لخوا د ګرځېدو د بندیزونو باوجود د خلکو ګڼه ګوڼه بیرته زیاته شوې ده. ډاکټر وحیدالله مجروح وایي اوس هم په افغانستان کې د کورونا د وایرس د ناروغۍ منحني مخ په پورته روانه ده او په دغه هیواد کې هیڅوک هم د دغې وبا له خطر څخه مسؤول نه دي.
افغانستان کې متاسفانه تر اوسه هم د دې تهدید شته چې خلک خپل ټولنیز وطن رعایت نه کړي، ویروس په تر دې نه زیات خپور شي او یو لوی انساني ناورین سره مخامخ شو. تر اوسه هم زموږ نگرانی خپل پر ځای ده، خطر تر سابق نه زیات دی.
د روان دیالته و نه نیوم لمریس کال له پیل سره سم افغانو پټ لمړی په هرات او بیا په کابل او ریسه په نورو ښارونو کې د خلکو پر تګ راتګ او یو ښار څخه بل ښار ته د مسافرو په تګ راتګ باندې بندیزونه ولګول چې له امله په ښارونو کې خلکو کارونه له لاسه ورکړل، د خوراکي توکو بیې لوړې او خطرې او لوږه زیاته شوه. افغانو پټ په کابل او یو شمېر نورو لوی ښارونو کې د ډیرو بېوزلو کورنیو سره د مرستې لپاره د وچې ډوډۍ د ویشلو پروګرام پیل کړی چې د روژې د میاشتې تر پایه به د کابل پرته یو ویش ښارونو کې شاوخوا 3500 کورونای ورسخه ګټه واخت. د کورونا وایرس وبا په لومړي ځل د 2019 میلادي کال د چین د هوبی ولایت د خان په خار کې خبره شوه چې اوسی په نړۍ کې یو سلوات یې هیوادونو ته سرایت کړی دی. دغه وبا له امله د شنبې د ورځې تر سهار پورې په نړۍ کې 215,000 او 109,000 تنه مړ شوي او 3,950,000 او 819 تنه نور پر دغه ناروغۍ اخته شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د کندهار والی حیات الله حیات له امریکا غږ آشنا رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې د کورونا په ناروغي اخته شوی دی، خو نوموړي زیاتوي چې د خپلو رسمي چارو سمبالولو ته به دوام ورکوي. دغه راز د کندهار ولایت په مقام کې د ګڼو نورو کسانو سمبالونه هم اخیستل شوي دي چې شمېر یې تر شلو تنو پورې شودل کیږي. عزیز الله پوپل رپورټ راکوي.
د کندهار والی حیات الله حیات نن له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې د کورونا په ناروغي تر اخته کېدو وروسته اوس د کندهار ولایت مقام د حرم سرای په برخه کې کرنټین شوی او له هغه ځایه د ولایت مقام چاري مختوړي. د شاغل حیات په خبره چې تیر ورځ د کورونا وایرس نمونه د جنوبي حوزې د کورونا طبي لابراتوار ته استولې و چې تیر شپه نتیجه مثبت ثابت شوه. د پدې باب د سیول
بیگم خپل سمپل لګل او لابراتوار ته څنګه یې نتیجه راغله او هغه مثبته و د کرونا. دوه پیغام لرم، یو دا چې خلک باید کرونا بل خصوص په قندهار کې جدي ونیسي. متاسفانه چې موږ شمیر د مثبتو پیښو بیخي په ډراماتیک ډول سره لوړیږي او دا اوس څه کم 1500 ته رسیدلی. دوهم دا چې کرونا کم ډیر خطرناک هغه نه ده، خلک باید مورال له لاسه ورنکي. دا اوس خپله د خپل کور د قرنټین ډیزاینر خپل ورځنۍ چارې ټول سر ته رسوم. هیڅ ناوه د ما پکړنو باندې تاثیر نه دا کړی او نه کومه صحیح جدي ستونزه لرم.
پرم دې محل د کندهار د والی مطبوعاتي دفتر وایي چې والی ته د نږدې کسانو په شمول چې سکرتران او ساتونکي هم پکې شامل دي، د څو کسانو سمپلونه هم د معایناتو لپاره اخیستل سي بي. د کندهار د والی ویاند بهیر احمدی په دیباب آشنا رادیو ته ویل چې د دوغو کسانو شمیر تر لاسو تنو زیات دي او په دې کې د ولایت د مقام دوه مرستیالان نه دي شامل. د په اړه داسې ویل،
تر اوسه پورې د امنیتي پرسنل د ځینو کسانو سمپلونه استول شوی دي چې نتایج تر موږ پته مې تر اوسه نتایج نه دي راغلي. همدارنګه د مطبوعاتي دفتر په چوکاټ کې تر اوسه سمپلونه نه دي تسلیم شوی، ولی امیدوار یو چې دا کورونا وایرس په ولایت کې خپور نشي مخبل جدي تدابیر نیولی دي.
په ورته وخت کې د کندهار ولایت مقام ته د تلونکو کسانو پر ورتګ هم محدودیتونه وضع سوي دي. شغل احمدی په دې اړه وایي چې په ولایت مقام کې لوړان جلا د فاصلې مراد کې دوه ډیر پام کړي او هغه ریسان چې د اونیز او اداري مجلسونو لپاره ولایت مقام ته ورتلل د چکته ډیر پام کاوه. د غراز د کندهار ولایت مقام وایي چې ولایت د ورتلونکو کسانو او مراجعینو د کارونو د ترسره کېدو لپاره د ډیجیټلی سیستم پرمسته کېدو باندې کار پیل شوی چې والی به د ویډیو کانفرنس لاري د هغوی کارونه اجرا کړي.
درنوري دلکو زموږ د خبرونه په هم دې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.